په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې وایي د امریکایي چارواکو د مقررو اداو خلاف امریکا هیڅ قانوني مجبوریت نه لري چې افغانستان نه خپل سر تیری وباسي. په افغانستان کې مو د ژورنالیستانو په وړاندې د زیاتیدونکې تاوتریخوالي په اړه د ژورنالیستانو څخه د دفاع د ټولنو په اندېښنو هم خبرو. نور ریپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونه کو محمد قاسم سولمل د افغانستان خبرونه دروړي.
په سر کې پام کړئ چې مهمو سرخطونو ته د ولسمشر د لمړي مرستیال د فاتحې مراسم نن په کابل او ځینو ولایتونو کې ترسره سول. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر سبا پورې به د ولایتي شوراګانو د هغو کاندیدانو وروستی لیست خپور سي چې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې سته. او د افغانستان او هالند د نن ورځې د کرکټ د تمریناتي لوبه کې افغانستان سیالي لوبډلې ته 150 منډې هدف وټاکه. بشپړ خبرونه واوري. د ولسمشر د لمړي مرستيال مارشال محمد قاسم فهیم د فاتحې په مراسمو کې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون د کابینې ځینو وزیرانو او دولتي چارواکو برخه واخیسته. دغه مراسم نن د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ترسره سول. مارشال محمد قاسم فهیم د اکشن به پورز د ورپېښې ناروغي لامل د 50 کلنۍ په عمر وفات سو. حکومت دغه دمړینې په خاطر په ټول افغانستان کې درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو له هغو کاندیدانو څخه چې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې سته، شاید 150 کاندیدان له نهایي لیست څخه لرې سي. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی نن ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ لیست به تر پنجشنبه پورې بشپړ سي او شاید په دې شمېر کې تغییرات راسي. دا امر دقیق نه دی او تر اخرین شېبې پورې شاید ځینې کاندیدان له ځانه دفاع وکړي او ارقام تبدیل سي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تیرونی ویل چې د ولایتي شوراګانو له کاندیدانو څخه د سلګونو تنو په تعلیمي اسنادو کې ستونزې سته چې تر څېړنو وروسته شایي له نهایي لیست څخه حذف سي. په کندهار کې نن د ملي امنیت د تحقیق پر څنګ د وسلوالو په حمله کې درې وسلوالو وشل سول او د ملي امنیت دوه کارکونکي ټپیان سول. د کندهار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته ویل چې حمله نن تر غرمې مخکې شاوخوا لس بجې د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کې وسوه. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت ومانه. او وروستی خبر هم دا چې د کرکټ د نړیوالو شلو ورځې سیالۍ په درشل کې نن افغانستان او هالند دوستانه لوبه کوي. د نن ورځې لوبه افغانستان پیل کړه او په شلو ورنو کې د وو وکټو په لاس ورکولو سره هالند ته 150 منډې هدف وټاکه. تمه ده چې د افغانستان ټیم نړیوال جام لوبه ته د چمتووالي بل لوبه د جمعې پر ورځ له زیمبابوي سره وکړي. د شلو ورنو نړیوالې لوبه راتلونکي یک شنبه په لږه او لمړی لوبه هم د کوربه هیواد بنگلاديش او افغانستان د لوبډلو ترمنځ ده. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورونی خبرونه اسمت سروان سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
چارواکي وایي د پاکستان په کراچي ښار کې نن د سیالو وسلولو ډلو ترمنځ په نشته کې څوار لستنه ووشل شول. په وژل شویو کسانو کې څلور ښځې او دوه ماشومان چې د 2 کیلو خو په جګړه کې راګیر شوي ول هم شامل دي. په نشته کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 40 تنه نور شوبل شوي دي. د کراچي د پولیسو د یو چارواکي فیصل بشیر په قول ویل شوی چې جنایتکارو ډلو پر یو بل درنو وسلو راکټونو او لاسي بمونو څخه کار اخیستی دی. ویل شوی چې نشته وروسته له دې پیل شو چې یوې وسلوالې ډلې د بلې یو غړی وتښتوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د عمان مرکز مسقط ته ورسید چې تهران په سیمه کې خپل تاریخي متحد بولي. ویل کیږي چې عمان د تیر کال په نومبر کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د دغه هیواد او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د جنیوا د موافقه تر لاسلیک کېدو مخکې د امریکا او ایران ترمنځ د پټو خبرو کوربتوب کړی وو. روحانی به د مسقط د سفر پترس کې د عمان له پاچا نورو عماني چارواکو او دغه راس د دغه هیواد له لوی روحانی احمد الخلیل سره وویني. دا له تیر کال راهیسې چې حسن روحانی د ایران ولسمشر غوره شوی دی یو عربي هیواد ته د لومړنی سفر دی. له بلې خوا ایران د روسیې د اټومي انرژۍ له دولتي کمپنۍ سره یو موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې پر اساس به د روسیې کمپنۍ په ایران کې دوه نور ریاکټرونه جوړوي. د سویس څارنوالان وایي د ازبکستان د ولسمشر له مشیر لور د پیسو منځلو په شک تحقیقات کوي. د سویس سارانوالۍ نن په یوه اعلامیه کې وویل د ګلناره کریموا په اړه تحقیقات غځول شوي دي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د نوموړي په اړه په سویډن او فرانسه کې هم څېړنې کیږي. په اعلامیه کې راغلي چې د سویس چارواکو شاوخوا 6.6 میلیون یورو نیولي او شک دی چې دا پیسې د ازبکستان شتمني وي. د سوریې ولسمشر بشار اسد په یوه نادر اقدام کې د خپل هیواد د درې کلنې کورنۍ جګړې په وجه د بې ځایه شویو خلکو لیدو ته لاړ. اسد وروستی ځل د جنورۍ په میاشت کې هغه مهال لیدل شوی و چې د دمشق په یوه جومات کې په لمونځ کې ګډون وکړ. د سوریې دولتي تلویزیون وویل بشار اسد نن په ادرا ښار کې د بې ځایه شویو خلکو کمپ ته ورغی. تلویزیون نور تفصیل ورنکړ. د ماليزیا چارواکي وایي دوی د ماليزیا د هوایي شرکت د ورکې شوې الوتکې لټون د انمان سمندرګي په جنوبي برخه کې پیل کړی دی. دغه سیمه د هغه بلې سیمې په شمال لویدیځ کې 200 کیلومتره لرې پرته ده چې تر اوسه پکې د دې الوتکې د موندلو عملیات روان و. د ماليزیا د ملکي هوایي چلند ادارې مشر اظهر الدین عبدالرحمن نن دغه خبر اعلان کړ، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې ولې دا سیمه د لټون لپاره غوره شوې ده. انمان سمندرګي د سوماترا ټاپوتا نږدې او د تایلند له لویدیځ سره نښتی دی. په عین حال کې ویتنام ویلي چې د ویتنام په اوبو کې د لټون د عملیاتو اندازه کموي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگټن کې د اوکراین له موقت صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک سره وګوري. دا کتنه یوه ورځ وروسته لدی کیږي چې د امریکا د استازو جرګې یوه پریکړه تصویب کړه چې روسیا د اوکراین د کریمیا د سیمې د پوځي اشغال په خاطر غندي. دغه سمبولیک پریکړه لیکته چې اجرایی بڼه نه لري او هدف یې د دې جرګې د غړو نظر څرګندول و. 402 تنو مثبت او 2 تنو منفي رایې ورکړي دي. تر رایې کولو مخکې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اید رایس وویل روسیا به د دغو اعمالو په خاطر سزا وویني. د روسیې اقدامات به بې ځوابه پاتې نه شي، د دې لپاره چې مسکو ته وښودل شي چې دغه یرغل څومره منځوي کړی. د نړۍ مشران به خپل ږغ اوچت کړي. نن د استازو جرګې په ګډه دغه ږغ اوچت کړ. رویس همدارس د کیف له نوي حکومت سره د نړیوال ټولنې د کلک او چټک ملاتړ غوښتنه وکړه. د اوکراین د خارکیف د ختیځ سیمې په خوانی والی په کیف کې نظربند شو. د اوکراین په مرکز کې وی محکمې پرون فیصله وکړه چې میخایلو دوبکین دی تر هغه په کور کې نظربند وي څو د نوموړي په اړه تحقیقات بشپړ شوي نه وي. او یو سړی چې د امریکا د لویزیانا په جنوبی ایالت کې شپږ ویشت کاله بند تیر کړی دی، وروسته له دې خوشی شو چې یو قاضي وویل د ده پر جرم د غور په مهال محکمې ته شواهد نه و وړاندې شوي. 48 کلن گلین فورد د لویزیانا ایالت د انګولا له محبسه چې سخت امنیت یې ساتل کیږي د سه شنبې په ورځ وروسته له دې خوشی شو چې څارنوالانو چې هر کال د بندیانو دوسیې له سره څیړي د فورد د محکومیت د علت په ثابتولو کې پاتې راغلل. او ویبل باوري شواهد ترلاسه شوي چې فورد په 1903 میلادي کال د یوې زرګرۍ د کارګر په وژلو کې برخه نه لرله او نه هم د قتل په وخت د پیښې په ځای کې حاضر و.
د هوا پیژندنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د 300 ښارونو د هوا حالات به دا ډول وي: کابل آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 9 کښته 1، کندهار آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 کښته 2، هرات کې آسمان ورځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 12 کښته 1، مزار شریف کې آسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 15 کښته 2، او په جلال آباد کې به آسمان برګ وي. په دې ښار کې د باران د اورېدو اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 20 کښته 1 درجه د سانتي ګرید اټکل سوی ده.
تاسو زموږ غږ لاسه د رادیو ناوړې وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالبه اوریدل شي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په یو ریپورت کې وایي د امریکایي چارواکو د مقرر وېدا او خلاف امریکا هیڅ قانوني مجبوریت نه لري چې له افغانستان نه خپل اسکر وباسي. په دې اړه په ریپورت سربیره به واوري چې په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداري یا نه افغان حکومت نه وغوښتل چې د خبري اعلان وشوند خوندي کړي.
قتل خبرنگاران، عدم پیگیری این قضایا سبب می شود تا در شرایط حساس کنیم.
در افغانستان که لازاد رسانه ایت خدم لطر در اداره یو چارواکی صدق الله توحیدی رید چه سرگندونه یو روستا پا یو بشپرد ریپورت که خبریگی. پا کندهار که مو نن در حق برید نام خبره او چه در چارواکو پا وینا دریتن برید کون که پاکی وجن شوی و در ملی امنیت در اداره یو سرتیری و در اداره یو ملکی مامور پاکی تپین شویدی. جاپان په افغانستان کې د خصو پر وړاندې د خشونت د کمول لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق سره مرسته کوي. د دې مرستې په اړه ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په حالاتو کې به مو د اوکراین په تازه پیښو خبر کړو. دا مخکخه خزو زنګړی پروګرام او همدارنګه د ولسمشۍ د څوکۍ له کاندیدانو سره د مارکو په لړ کې دا اونۍ د ولسمشۍ د څوکۍ له کاندید رحیم وردک سره مرکه د دې خپرونې په دوهم نیم ساعت کې مه هېروئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما خبرداری ورکړی چې که چیرې د کابل حکومت دوه اړخیز امنیتي تړون ورسره لاسلیک نه کړي، د روان کال تر پایه به له دې هېواده خپل ټول سرتیري وباسي. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي د امریکایي چارواکو د مقررو ادعاو خلاف امریکا هیڅ قانوني مجبوریت نه لري چې له افغانستان نه خپل عسکر وباسي. په دې اړه د عصمت ساروان څخه یو رپورټ اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی که چیرې د کابل حکومت دوه اړخیز امنیتي تړون ورسره لاسلیک نه کړي، د روان کال تر پایه به له دې هېواده خپل ټول عسکر وباسي. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس یو راپور وایي د امریکایي چارواکو د مقررو ادعاو خلاف امریکا هیڅ قانوني مجبوریت نه لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. راپور وایي افغانستان او امریکا د سپتمبر د 11مې تر حملې وروسته د ځواکونو قانوني وضعیت په نوم یوه موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه په ځانګړي وخت پورې نه ده محدوده او پر اساس افغانستان ته لږ تر لږه 3,600 استول شوي امریکایي عسکر په دې هېواد کې قانوني موقف لري. د امریکا حکومت د نړۍ له مختلفو هېوادونو سره داسې موافقې لاسلیک کړي او د نورو ځایونو په څیر په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د افغانستان د قوانینو پر اساس له مجازاتو مسؤلیت ورکوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو وکیل مانویل سوپرویل چې په ټوله نړۍ کې د امریکا د حکومت د داسې موافقو پر جزئیاتو کار کړی، اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دا موافقه تر هغو اعتبار لري چې د افغانستان یا امریکا حکومت لغوه کړي. د امریکایي قانون پوه د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر جزئیاتو هم کار کړی دی. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جوزف دانفورد د چهارشنبه په ورځ د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه د امریکا کانګرس ته معلومات ورکړي. امریکایي چارواکي دا مني چې داسې کوم قانوني دلیل نشته چې دوه اړخیز امنیتي تړون د دسمبر تر میاشتې چې نړیوال پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي لاسلیک نشي. جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستانه د خپلو عسکرو ایستلو ته مجبور کړي. که څه هم د امریکا حکومت نه غواړي چې خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي، خو امریکایي مقامات په زغرده هڅه کوي چې مسأله پر افغان لوري ورواچوي او په مکرر ډول پر کابل ژغ کوي چې امنیتي تړون لاسلیک کړي، کنه د ټولو عسکرو وتلو ته به مجبور شي. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکاري سوزان رایس د نومبر په میاشت کې ولسمشر حامد کرزي ته دا پیغام ورساوه چې که دوه اړخیز امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک نه کړي، نو امریکا به له دې پرته بله چاره ونه لري چې له افغانستانه د 2014 میلادي کال تر پایه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پلان جوړ کړي. تیره میاشت د امریکا د ګډو ځواکونو لوی قومندان جنرال مارتن دیمپسی خبري اعلان ته وویل چې امریکا په راتلونکي کې هم له افغانستان سره همکاري ته تعهد لري، خو نشي کولی چې خپل عسکر له هغه مسؤلیت پرته په افغانستان کې خدمت ته مجبور کړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي تړون کې مطرح شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې یو پخوانی مامور داود یعقوب اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د امنیتي تړون د لاستیک په اړه موجوده اندیښنې کوم قانوني اړخ نه لري، ځکه د امریکا او افغانستان ترمنځ د پوځونو د وضعیت موافقه پر خپل ځای ده. داود یعقوب وویل زما په فکر دا خبره سمه نه ده چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره قانوني دلیل او مسؤلیت نه لري. هغه خلک چې دا خبرې کوي شاید په سیاسي مسایلو کې راګیر وي او په قوانینو سر نه خلاصوي. د امریکا او کابل ترمنځ د ځواکونو د وضعیت په اړه موافقه هم د دوه اړخیز امنیتي تړون په څیر امریکایي عسکرو ته د مسؤلیت ورکوي چې کچیرې په افغانستان کې په کوم جرم لاس پوري کوي د افغانستان د قوانینو له مخې به محاکمه نشي.
و موردل چې د اسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي د امریکایي چارواکو د مکرر وېدا او خلاف امریکا هیڅ قانوني مجبوریت نه لري چې له افغانستان نه خپل سرتیری وباسي. د سیاسي چارو افغان کارپوه د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علوم پوهنځي استاد فاروق بشر سره هم د وسله کابل د تلیفون په تماس کې دی. خغله بشر خبرونه تستړی مشي. تاسو به دغه ریپورت اوریدلې دی. اسوشیټډ پریس خبري آژانس ریپورت دی او دی وایي چې د امریکایي چارواکو د بیا بیا ادا او خلاف امریکا هیڅ قانوني مجبوریت نه لري چې له افغانستان نه خپل سرتیری وباسي، بلکې د پخانی موافقه لمخې دوی کولای شي چې په افغانستان کې پاتې شي او نوې موافقه یا تړون ته په دې برخه کې اړتیا نه لري. تاسو په دې موضوع باندې څه نظر لرئ؟
السلام علیکم. تاسو په خپل پیګی کې چې لري دغه یو موافقه د افغانستان د حکومت او د امریکای سره موجود وی چې دا په متن خبر نه مشه غمت نه به شي شي تر هغه وخت پورې چې طرفین د عقد دغه موافقه فسخ نه کی دا موافقه قانونن مدار د حکومت دی. ځکه تاسو پیګی چې بین المللي قراردادونه کله چې د یو دوه هوادو په منځ کې امضا کیږي دا باید د هغوی د مقننه قوې د خوانه هم منظور شي. داسې معلومیږي چې دغه تړون زموږ د مقننه قوې د خوانه هم تایید شوی دی. خو که چیرې دغسې یو هغه موجود وي، یو سند موجود وي د دواړو په منځ کې، زه فکر کوم چې امریکا په هیڅ صورت سره ضرورت نه لري چې نوي قرارداد ته انتظار وباسي. دا چې ولې دونه اصرار کوي امریکا چې دا نوی قرارداد باید له سره اخ شي، شاید د دې د موادو په منځ کې کوم فرق موجود وي.
دما پوښتنه ښاغلی بشر، دما پوښتنه هم دا ده چې لکه څنګه چې ښکاري او په دې ریپورت کې راغلي دي د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته د افغانستان او امریکا ترمنځ د ځواکونو د قانوني وضعیت په نوم یو موافقه لاسلیک شوه ده. نو که دا موافقه هم یې او امریکایي چارواکي د ځواکونو د ساتلو لپاره بل تړون ته اړتیا نه لري، بیا ولې دومره ډیر ټینګار کوي په افغان حکومت؟
زه شخصا په دې اند يم چې یا دواړو خواوې د دې قرارداد په متن پوه شوي نه دي، او یا دا ده چې د دوی د نظره غورځېدلې دي. که چیرې دغسې یو قرارداد موجود وي، زه فکر نه کوم چې امریکا یا ناتو بیا مجبور شي چې دغسې قرارداد له سره وتړي. اما یو شی باید متوجه اوسئ چې دغه قرارداد چې تړل شوی دی شاید یا د امریکې سره وي او یا د ناتو سره وي یا د دواړو سره وي. که چیرې دغسې یو تړون موجود وي د افغانستان او د امریکا په منځ کې د بین المللي قانون له مخې نه، امریکا ضرورت نه لري تر هغه وخته پورې چې دغه قرارداد په خپل حکم ولاړ دی بل قرارداد په دې معنا او په دې مفهوم سره وتړي. او د دې امکان شته چې دا نوي قرارداد کې دوی ځینې نوي شیان داخل کاندي چې لهذا د دې له کبله دوی بیا هم مجبور دي چې دا یو بل تړون هم وتړل شي. ځکه کېدای نه شي چې د سابقه قرارداد په اساس دا نیمه و مواد چې دوی په خپل منځو کې سره هغه کوي تثبیتي هغه دا وتړل شي.
خغله بشر یو بل پښتنه څه فکر کوي چې کچیرته ولسمشر کرزی و غواړي چې دغه قرارداد یا دغه د ځواکونو د قانوني وضعیت په نوم باندې کومه موافقه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شته ده لغوه کړي یا فسخ کړي، یا ولسمشر کرزی دا حق لري؟
په بین المللي قراردادو کې باید دواړو خواوې موافقه وکړي د بین المللي قانون له مخې. بین المللي حقوق وایي چې کله قراردادونه تړل کیږي دوه حالت لري، یا دا چې مدت یې اکسپایر کیږي یا منقضی کیږي یا ختم کیږي، او یا دا چې دوی غواړي نوي مواد پکې داخل کړي. یک جانبه هیڅ څوک نشي دوجانبه قراردادونه فسخ کړي.
ډیره زیاته مننه فاروق بشر د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزي استاد هم د وسره سره د تلیفون په تماس کې وکړ. ودانه ورته وایي زموږه ازادي رادیو نه وري.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
دا ازادي رادیو ده. جاپان په افغانستان کې د خزو په وړاندې د خشونت د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق سره د څه باندې $2 میلیون د مرستې ژمنه وکړه. دا مرسته به د خزو د حقونو په اړه د پولیسو او ځینو حقوقي ادارو د منصوبینو په رسولو لګول کېږي. خان محمد سیندې په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق UNFPA وایي چې دا پروژه به په 2 کلونو کې د هیواد په 2 ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د خشونت د کمولو په برخه کې عملي شي. په دې 2 ولایتونو کې غور، بادغیس، هرات، فراه، جوزجان، فاریاب او بلخ شامل دي. د دې صندوق استازي ویلفرد واچان د جاپان د $2.2 میلیونو د مرستې د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل په دې مرسته به هغه پروژې پلي شي چې هدف یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د پولیسو او ځینو نورو حقوقي ارګانونو د منصوبینو د ظرفیتونه لوړول دي. ښاغلي واچان د چهارشنبې په ورځ تمه وښوده چې دا مرسته ښه نتیجه ورکړي.
نور حقوقی کارکون کی لکه قاضیان، څارنوالان، وکیلان، د وزارتونو او غیر دولتی سازمانونو منصوبین بعد د پروژې په فعالیتونو کې شامل وي، څو د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه وشي. همدارنګه بعد د تاوتریخوالي پر وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم پر مخ لاړ شي.
مسؤلینو وویل د پولیسو او یو شمیر حقوقي ارګانونو د منصوبینو د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام به د 2014 میلادي کال د اپریل په میاشت کې پیل او 2 کاله به دوام وکړي. د دې سازمان چارواکو دا هم وویل چې په تیرو 2 کلونو کې ورته پروګرام د هیواد په 8 ولایتونو کې پلی کړی دی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. په افغانستان کې د جاپان د سفارت سر کنسول مایو مایدا وویل تروسه په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د خشونت د منع کولو قانون په لازمه توګه عملي شوی نه دی. د وویل جاپان به د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي په خاطر دا ډول نورې مرستې هم وکړي. د کورنیو چارو وزارت د جندر او د ماشومانو او بشري حقونو د څانګې رئیس جنرال حکمت شاهی رسولي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیروالي له امله اندېښنه څرګنده کړه. دی وویل پولیسو او یو شمیر حقوقي ارګانونو ته د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه روزنه ورکول د ښځو پر ضد د خشونت د کمولو لپاره مهم دی.
47 کورس یک هفتهی با پرسنل وزارت امور داخله به سطح مرکز و ولایات
د یوی ونی و سلویخ کورسونه په مرکز و ولایتونو کې د کورنۍ چارو وزارت منصوبینو لپاره دایر شوی چې پکې د پولیسو د رویې، اخلاق او کړنو په اکله معلومات ورکول کیږي. د دې پروګرامونو مواد د پولیسو اکاډمي په تعلیمي نصاب کې هم ورزیات شوی دی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیر کال کې د دوی لخوا د ښځو پر وړاندې د خشونت 600 قضیې ثبت شوې چې 1500 عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږلې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 4500 پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتو د وګړو د وجهي صندوق مسؤلین وایي چې په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی ژورې ریښې لري او حکومت، رسنیو، دینی عالمانو او نورو مربوطو کورنیو او بهرنیو موسسو ته پکار ده چې پر وړاندې پراخه مبارزه وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د دې ادارې چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که ژورنالیستان ډاډه نه شي او کاري فضا ورته سمه نه وي نو ممکن رسنۍ له انتخاباتو نه هم په ښه توګه خبر ریپورټونه برابر نه کړی شي. دا څرګندولې په داسې حال کې کېږي چې 13 ورځې یو بهرنی خبریال په کابل ښار کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو او بل افغان خبریال په مزار شریف ښار کې وسلوالو ټپي کړ. په دې اړه به نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې واورو.
په تیرو څو باندې 2 میاشتو کې د 3 خبریالانو وژل کېدل په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع د ځینو ارګانونو داسې اندېښنې راپارولې دي چې ښایي د دې لړۍ دوام د خبریالانو پر کار منفي اغیز وکړي. نه یې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې مشر صدیق الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د خبریالانو پر ضد تاوتریخوالی په هیواد کې زیات شوی او دا ممکن د انتخاباتو خبری پوښښ ته هم زیان ورسوي. هغه له افغان چارواکو او امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د خبريالانو امنیت خوندې کړي.
خبريالان د ترس او د هراس له امله نشي کولای چې سمه گزارشدهی وکړي. خلک داسې په هراس او په ترس کې وي چې څنګه دوی درایدهی مراکز ته لاړ شي که نشي. دا مسائل مهمه مسائل دي چې باید حکومت هم دا په ډېر چټکی سره جدي تدابیر ونیسي، هم خبريالان خاطر جمع شي.
دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې تیره ورځ د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د نیلس هارنر په نامه یو سویډنی خبریال ووژل سو او په مزار شریف کې یو افغان خبریال د نامعلومو کسانو لخوا ټپي کړای شو. په عین حال کې په راپورونو کې وویل شول چې په هرات کې د فاروق فیضي په نامه یو خبریال د جمهوري ریاست یو کاندید د انتخاباتي دفتر د کارکوونکو لخوا د نیم ساعت لپاره بندي شوی و. د نوې ادارې مشر وایي چې د 2014 کال له پیل نه تر اوسه په افغانستان کې د یو بهرني خبریال په ګډون درې خبریالان وژل شوي دي او لس نور خبریالان د کار پر مهال ویل شوي، بندي شوي او توهین یا ګواښل شوي دي. بل لور ته په افغانستان کې یو شمېر خبریالان له دوی سره تاوتریخوالی غندي او غوښتنه کوي چې حکومت یې باید امنیت خوندي کړي.
ټاکنې را روانې دي، که چیرته د خبریالانو امنیت حکومت تامین نه کړي، زه فکر نه کوم چې خبریالان د په ډاډه زړه وکولی شي د رایدۍ د مرکزونو نه د رپورټونه خلکو ته وړاندې.
حکومت په ځانګړې توګه د انتخاباتو په درشل کې باید د افغان خبریالانو د امنیت په تړاو جدي پام وکړي.
دوی وایي که امنیت یې په سمه توګه خوندي نه شي، نو امکان لري د راتلونکو انتخاباتو په درشل کې څه ډول چې لازمه وي انتخاباتو ته خبري پوښښ ورنه کړای شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبریالانو د امنیت خوندي کولو لپاره دوی منظم پلان لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې خبریالان کومې لرې سیمې ته د راپور د برابرولو لپاره ځي، نو له مخکې نه دې امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي.
د ژورنالیستانو د امنیت خوندیتوب زموږ د امنیتي پلانونو یوه برخه ده او کوښښ کوو د انتخاباتو پر مهال هغوی ته لازم فرصتونه برابر کړو تر څو خبریالان وکولی شي له اندېښنو پرته د خبریالۍ کارونه پر مخ یوسي.
د ژورنالیستانو د دفاع ځینې کمیټې وایي که په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت سم خوندي نه شي، نو د خبریالانو په کارونو به ناوړه اغېزه وکړي او دوی به اړ کړي چې پر ځان سانسور وضع کړي. په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په 2013 میلادي کال کې په دې هیواد کې درې خبریالان وژل سوي وو، خو سږ کال په تیرو څو باندې دو میاشتو کې په دې هیواد کې درې خبریالان ووژل سول. دغه راز داسې اندېښنې هم شته چې ممکن د انتخاباتو پر مهال د خبریالانو پر ضد تاوتریخوالي او حتی پر هغوی مرګونې حملې نورې هم زیاتې شي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
و موردل چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی له افغان حکومت نه وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کندهار د ملي امنیت د تحقیق پر څنګه وسلواله حمله شوې ده چې د چارواکو په وینا درې برید کوونکي پکې وژل شوي او د ملي امنیت د ادارې یو سرتیری او د دې ادارې یو ملکي مامور پکې ټپي شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دروتنو حمله کوونکو نن تر غرمې مخکې 10 بجې د کندهار په دوه مناحیه کې د ملي امنیت د تحقیق پر ودانۍ حمله وکړه چې د یو ساعت مقاومت څخه وروسته د پولیسو لخوا درې سره حمله کوونکي وبجل سوه. د امنیت د امیر په وینا په حمله کې د ملي امنیت د ادارې یو ملکی مامور او یو سرتیری ټپیان سوي او نور تلفات نه لري.
پیدادار ولاړو دی بیانن یو خپل د خصمانه عمل کاوه چې د دې نه وتلی و د نن درې نفر و په نتیجه کې د درې سره ما بین زولاره او د موضوع چې مسلسل بیشتي کې چې ادوره په وخت پر اس په بانک ورونی وي زموږ پولیسو د شاده خاصه او ملي امنیت په مشترک د شاده خاصه د غاجزي شنیار مومنان د ستل چې د دې خطر چې مول مونیتل ملکیت له فاطمه لرو موږ هیڅ نه وسه د ملکین لرو صرف یو کارمند د ملي امنیت او یو ملي امنیت سرتیری زخمیان لرو.
بل خو د کندهار د میرویس روختون ډاکټران هم دا تاییدوي چې د پیښې د ځای څخه دوی ته دوه تنه ټپیان ورولل سوي. د دغه حمله مسولیت د دولت وسلوال مخالفینو په غاړه خستی. د طالبانو ویان قاری سپه احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې د ملي امنیت زیات شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته. دا په کندهار کې د 2014 کال د پیل څخه تر اوسه لومړی حمله د چرمنځ کیږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو موږ غږ له ساده یې راډیو نوري په داسې حال کې چې د اوکراین په کریمیا سیمه کې راتلونکي یک شنبه له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه کیږي. د اوکراین صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر بارک اوباما سره ویني. په دې اړه یو رپورټ لرو، خو مخکې تر دې په مخکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې عصمت سرغوانی دروري.
په کندهار کې نن د ملي امنیت د تحقیق پر څنګه د وسلوالو په حمله کې درې وسلوال ووژل شول او د ملي امنیت دوه کارکونکي ټپیان شول. نایاله آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې او ځلبیا پر افغان حکومت رغ وکړ چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د راپورونو له مخې په هرات کې د جمهوریت ریاست د یو کاندید ډاکټر زلمی رسول د دفتر مسؤلانو د امریکا ژغ آشنا رادیو او تلویزیون یو خبريال د نیم ساعت لپاره بندي کړي. چارواکي وایي د پاکستان په کراچي ښار کې نن د سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ په نشته کې څوار لستنه وشل شوي. په دې نشته کې شاوخوا څلوېشت تنه نور ژوبل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د عمان مرکز مسقط ته ورسېد چې تهران یې په سیمه کې خپل تاریخي متحد بولي. ایران او د روسیې د اتمي انرژي دولتي شرکت روستام لژه د دوه نورو اتمي ریاکټرونو د جوړولو په اړه موافقه وکړه. د رسنیو د ازادیو ملاتړ کوونکو ارګان د بی پولي خبريالانو ټولنې د انټرنیټ د دشمنانو کالنې لیست خپور کړ. په دې لیست کې د انټرنیټ سانسور کولو د همیشنه یو هیوادونو لکه بیلاروس، ایران، ترکمنستان او ازبکستان د نمونو ترڅنګ د امریکا، بریتانیا او هند نمونه هم راغلي دي. د سوریه ولسمشر بشار اسد په یو نادر اقدام کې د خپل هیواد د درې کلنې کورنۍ جګړې په وجه د بې ځایه شو خلکو لیدو ته لاړ. د ماليزیا چارواکي وایي دوی د دغه هیواد د هوایي شرکت د ورکه شوی الوتکې لټون د انمان سمندرګي په جنوبي برخه کې پیل کړی دی. او ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما نن په واشنگټن کې د اوکراین له موقت صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک سره وګوري.
خبرونه مولا زده رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. دا ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com. په داسې حال کې چې د اوکراین په کریمیا سیمه کې راتلونکي یک شنبه له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه کیږي. د اوکراین صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر اوباما سره ویني. د اوکراین د شخړې له امله د اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ کړکیچ هم دوام لري. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ غټ ټکی وړاندې کوي. ورپسې د مخکښو ښځو ځانګړي پروګرام مهیروي او په هغې پسې د دې اونۍ له کاندید سره مرکه لرو چې داونه پکې د ولسمشۍ د څوکۍ له کاندید رحیم وردګ سره خبرې شوې.
ټاکل شوې ده چې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک نن په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره وویني. د سپینې ماڼۍ وایان جی کارنیویل له یاتسینیوک سره د ولسمشر اوباما د کتنې هدف دا پیغام ورکول دي چې متحده ایالات د اوکراین له خلکو او د دې هیواد د نوي حکومت له مشروعیت څخه کلک ملاتړ کوي. د جمهور رئیس اوباما او د اوکراین د صدر اعظم ترمنځ دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د اوکراین د جنوبي سیمې کریمیا خلک راتلونکي یک شنبه له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه کې رای ورکوي. نړیوالې ټولنې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو پر وړاندې په خپل مخالفت ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ویلي چې دوی له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په اړه ټاکل شوې ټول پوښتنه نه څاري. د سویس د بهرنیو چارو وزیر چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا دوري مشري پر غاړه لري د کریمیا د برخلیک پړه ټاکل شوې ټول پښتنه غیر قانوني بللې ده. اخوا بیا د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ د اوکراین د بحران پړه تلیفوني خبرې وکړې، خو کوم نتیجې ته سره ونه رسیدل. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایندې جین ساکی ویل د روسیې چارواکو له څرګندونو ښکاري چې د اوکراین د مسلې پړه د مسکو دریس نه ده بدل شوی.
Secretary Kerry during their call this made clear that any further escalatory steps will make
دا وی د بهرنیو چارو وزیر جان کری له سرګی لاوروف سره په تلیفوني تماس کې پر داګه کړ چې هر ډول پارهونکو عمل به ډیپلوماټیک حل مخته خندونه پورته کړي. نو موډی له لاوروف سره د خبرو په دوام ټینګار وکړ، خو ویل چې فضا باید مناسبه وي او اصلي اهداف باید د مسؤلیت او د اوکرين ملي حاکمیت ساتل وي. خو دا خبرې په هغه ځوابونو کې چې له روسیې مترلاسه کړي دي نه وینو. مسکو وای د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په امریکایي سیال ته ویلي چې د اوکراین شخړه باید له داسې لارې حل شي چې د کریمیا د اوسیدونکو په ګډون پکې ټولو اوکراینیانو حقونه خوندي وي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت هم درز ویلي چې د کریمیا د پارلمان لخوا د خپلواکۍ ایران په بشپړ توګه قانوني دی. واشنگتن او مسکو دواړو ویلي چې د اوکراین د مسالې په اړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ به هم دوام ولري.
احمد شیبریم شیچاری د مخکښو شوزو په پروګرام کې فرشته غنی را سره ده. د هم خبریاله ده او هم لیکواله. د خبریالی او لیکوالی لاري د افغان جنو شوزو په ژوند کې بدلون ممکن ده؟
لیکوالی په قالب کې جوړ کو او هغه خلکو ته وړاندې کړو. نو زما په نظر دا شاید داسې به موضوع وي چې وکولی شي د ښځو ستونزې لږ څه له مرګه لاړ شي. او بله موضوع دا چې د ژورنالیزم له لارې نه که چیرې یو څوک وغواړي ستونزې له منځه یوسي، نو دا زما په نظر ډېره ښه موضوع ده، ځکه د ژورنالیست دا مسؤلیت دی چې د خپلې ټولنې ټولې ستونزې خلکو ته وښيي، تر څو افغان چارواکي هغه واوري. هغه څوک چې لوړ پوړي دي کولی شي دا ستونزې له منځه یوسي او وکولی شي ټولنې ته یو څه ښه خدمتونه وړاندې کړي. او دا چې زه یوه ښځینه ژورنالیست او لیکواله یم، زه ډېره خوشحاله یم، ځکه زه غواړم د ښځینه انځور، هغه انځور چې د ستونزو د بدبختۍ د هغوی د درد احساس، هغه احساس چې زه فعلاً اوس په ټولنه کې وینم، د هغوی په وړاندې تاوتریخوالی روان دی، غواړم دا خلکو ته انځور کړم. نو زه ډېره خوشحاله هم یم او په دې باور لرم چې زه د دې لارې نه خدمت کولی شم.
فرشته جان غني، تاسو د ښځو یو راډیو پروګرام هم خپروي، داسې پروګرامونه د ښځو لپاره څه ګټه لري؟
داسې پروګرامونه زه چمتو کوم چې هغه د ښځو د فعالیتونو فعالیتونه دي، په هغې کې انځور کېږي. هغه ښځې چې فعالې دي د هغوی فعالیتونه راخلم، د هغوی په اړه د نورو خلکو اند، د نورو خلکو تصور او هغوی څه فکر کې دي، آیا دا فعالیتونه واقعا ټولنې ته ښه منشا لري او که نه. نو زه چې کله پروګرامونه چمتو کوم، غواړم د ښځو انځور، د ښځو
فرشته غنی، د افغان جنو او ښځو د ستونزو یو عامل ځینې خلک نارینه غني چې د دوی حقونه خوړلې دي، تاسو دا منئ؟
زما په نظر نارینه د دوی حقونه نه خوري، کچېرې دوی خپلو حقونو ته پاملرنه وکړي او خپل حقونه په ټولنه کې وغواړي، نو نارینه هېڅکله نشي کولی د هغوی حقونه وخوري. او زه دا خبره نه منم چې نارینه له کېږي د ښځو حقونه خوري. شاید ځینو ځایونو کې ورته پاملرنه ونه شي. کچېرې دوی خپل حق خلکو ته کړي او وکولی شي خپل غږ خلکو ته ورسوي، خپل حق وغواړي، نو شاید داسې به هېڅکله منځته رانه شي.
تاسو دا هیله لري چې په راتلونکو لنډو کلونو کې به دغه غصب شوي حقونه د افغان میرمنو بیرته دوی ترلاسه کړي؟ تر ډیره بریده مې مطلب دی.
زما په نظر په راتلونکي کې خپل شي چې د خپلې ډېرو ستونزې حل کړي او خپل ډېرو هیلو ته لاسرسی ومومي. هغه حقونه چې د پښو لاندې شوي د ښځو حقونه کولی شي هغو ته ورسېږي، ځکه زه هیله لرم چې داسې یو څه امکان لري. مخکې که وستیو کلونو ته موږ لاړ شو، نو په هغې وختو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر و، خو رسنۍ نه وې او نه شوی کولی چې دا د ښځو د نورو خلکو تر غوږونو ورسوي چې داسې یوه ستونزه شتون لري، د ښځو په وړاندې داسې بد چلند کېږي، تاوتریخوالی په مقابل کې شتون لري. دا هغه موضوعګانې دي چې مخکې د رسنۍ لخوا نه افشا کېدلې، یعنی رسنۍ دومره ډېرې نه وې چې دا خبرې افشا کړي. اوس که چېرې موږ د دې ستونزو سره ډېرې مخ کېږو او داسې قضیې ډېرې زموږ مخې ته راځي، دا په دې معنا ده چې رسنۍ ډېرې فعالې شوې دي او ښځې هم ډېر فعالیتونه لري. او زه هم هیله لرم او باور لرم په راتلونکي کې به ښځې خپل حقونه ته ورسي، خپل حقونه بل سره وري او حتی لږه به ان شاء الله لاسره شي.
فرشتي غني مننه چې د مخکښو شزو په پروګرام کې مو برخه واخسته.
احساس نن ډیره مننه چې ما ته مو په دې خبرونه کې باندې راکا تر څو هغه خپل احساس خپل درد چې مو کړو هغه نورو ته تر غوږونو ورسوم.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري
د جمهوری ریاست د کاندیدانو سره د مرکو په سلسله کې نن د ستر جنرال عبدالرحیم وردک سره مرکه لرو. ستر جنرال عبدالرحیم وردک په 1443 مریض کال کې په ورده او کې زیږیدلې. نوموړي خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبي لیسې کې او لوړې زده کړې په حربي پوهنتون کې کړې. ښاغلي وردک د غراس په امریکا او مصر کې په پوځي برخه کې زده کړې کړې او د کاناډا له پوځي پوهنتون څخه هم په پوځي علومو کې یو افتخاري دکتورا لري. دای له 1455 نه تر 1455 مریض کال کې په هند کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشه وو. په 1450 کال کې په پېښور کې د مجاهدینو له تنظیمونو سره یو ځای شو او بیا وروسته د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي محاذ ګوند پوځي مرستیال وټاکل شو. وروسته تر دې چې مجاهدینو کابل ونیو، ښاغلی وردک د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه وټاکل شو. ښاغلی وردک د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ حکومت کې په 1402 مریض کال کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال وټاکل شو او له 1403 څخه تر 1401 نوې پورې د دفاع وزیر وو.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید ستر جنرال عبدالرحیم وردک صاحب ډیر مننه چې مکتمو د مرکې وخت راکړل.
تشکر چې د فرصت مساعد شو چې د ازادۍ رادیو سره خبرې وکړم.
مننه وردک صاحب محترم. اوس انتخابات په داسې یو مرحله کې را روان دي چې په افغانستان کې جنگ دوام لري او افغانستان خلک سولې ته اړتیا لري، نو که په دې باندې وغږیږو چې د تاسو هغه تګلاره که چیرې ولسمشر سي د سولې لپاره به تګلاره څه وي؟
او واضح ده چې سولې په تأمین کې او راوستلو کې مختلف عوامل و عناصر شته دي چې کړی شي چې د سولې د تأمینولو د بریا سبب وګرځي. د هغو جملې نه اول د ګاونډیو هیوادونو همغږي ده که دی کوشش وکړي. اکثر مخالفین د دولت په د هیواد نه بهر ځایونه لري، پناهګاوې لري، هلته تمویل کېږي، تعلیم تربیه کېږي، په وسلو او انفجاري موادو باندې سنبالېږي. نو د خاطر که ګاونډي هیواد دونه په دې حق له موږ سره همکاري وکړه، نو فکر کوم سولې ته به د موږ لاره ډېره لنډه کړو. نو د هغو په خاطر اول شی چې ضرور دي که موږ وکولای شو چې خپل ګاونډي هیوادونه په دې باندې قانع کړو چې د ترهګرۍ تهدید، د مواد مخدره تهدید، د وسلو، د قاچاق تهدید، د سازمان شوو جنایات تهدید، د ټول هغه ستونزې دي چې هیڅ هیواد په یوازې ډول نشي کولای په تنهایی سره د هغو سره برابري او مقابله وکړي. نو د هغو خاطر موږ د دو هیوادو سره په دې هکله مشترک تهدیدات لرو، مشترک اهداف لرو او مشترک ګټې لرو. دوکه موږ په دې باندې دې قانع کړی شو که په دې هکله د موږ سره همکاري وکړو، نو موږ به ډېر زر سولې ته ورسیږو. ادو نه پر علاوه په سربېره موږ به کوشش وکړو چې مختلف گروپونه چې د مخالفینو د دولت مخالفینو په قالب کې دي او د هغو انګیزه سفر کړي، د هغو سره دوی سره تفکیک کړو او هغه عوامل چې د دې د مخالفت سبب ګرځېدلي دي که هغه عوامل د منځه یوسو. چې څنګه بعضي خلک، یو تعداد خلک دي چې قومي ستونزو په هکله هغه شوي دي، د یو بل سره رقابت دی او یو ډله حکومت سره پاتې شوې ده، یو ډله وخته تللې ده.
پښتنه دا چې تاسو له ټولو نه زیات د افغانستان په دې تیرو دولسو کلونو کې د دفاع وزیر په توګه پاتې شوي او په دې برخه کې مو د پاکستان سره هم مذاکرات درلودل او د نړیوالې ټولنې سره هم، بیا نو ولې دغه قناعت ګاونډیو ته ور نه کړ شو، خصوصا پاکستان ته؟
قناعت خو دوی به خپلې ګټې ګوري په دې موضوع کې. ضمناً بعضې هیوادونه دي چې د ترهګرۍ نه د خپل خارجي پالیسي د عملي کولو د یوه وسیلې په حیث استفاده کوي. خو د ما عمومي فکر داسې دی، زه په دې عقیده یم، تر څو چې موږ ونتوانیږو چې په خپله دبره قدرت پیدا کړو، امنیتي او نظامي ځواک پیدا کړو چې خپلواکه دفاع په خپله ترسره کړو، تر هغو وخته پورې به چې افغانستان ضعیف وي، پارچه پارچه وي، نو همیشه به خارجي مداخلات را جلبوي او د تاریخ په اوږدو کې همداسې کار کړی. نو اوس که موږ وکولای شو په کرارۍ سره خپل امنیتي قوتو ته هغه نیمګړتیاوې وررفع کړو او په دې قادر شو چې دی زموږ ګاونډي هیوادونه دې قناعت ته ورسي چې نور نشي کولای چې هغه وکړو، د ترهګرۍ او د نورو تخریبي کارو په واسطه خپل اهداف ته ورسیږي. نو دوی به مجبور شي چې د موږ سره هغه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي اړیکې چې موږ د هغو په لټون کې یو د لسو کالو دپاره هغو دی قانع شي.
پوښتنه دا هم ده چې تاسو ته ډېر راجی کېږي، ولې تر اوسه دا کار ونه شو تر ډېره حده او څه باید وشي؟
اول خو ونه شو په دې باندې چې په اول کې هغه اویا زره اردو چې افغانستان لپاره ټاکل شوی و چې وروسته دوی وغوښتل 50,000 ته یې راکته کړه، په هغو وخت کې دغه رقم بدون دونه چې تهدیدات ارزیابي شي او یا کوم صحیح تحلیل شي، نو بدون د کوم هغه نه دغه رقم تعیین شوی و. او وروسته له هغې نه تر 2009 کال پورې د بین‌المللي نړۍ ټوله توجه عراق جلب د خاطر وه و افغانستان یو فری و تالی استقامت و هیچ توجه ورته شونه. نو اصلا دا آقا دی ملی اردو جوړیدل د 2009 کال پس شروع شویدی، ولی موږ په دې ونه توانیدو چې خپل اردو آقا که اول دا بود چې موږ خپل کوم آزادی دی عمل ندرلودله، طول اتکام په خارجی کمکو و خارجی مرستو و او خپل افغانستان مالی توان ده برنه و چی مکتا دغه ابتکار را که چی پخپل ده وصل و تجهیزات و پخستل و بان قادر و زمنان غیر ده اغانه بیلویلی قواتون رو نگوختل چی افغانستان ده و منظم جنگ ده پارا تعلیم تربیه و تجهیز و تسلیح که ده سر گوختل ده دغه راز جنگ چه از پرسه مخامخی ده چه غیر متعارف یا غیر منظم جنگ ده دی دو دی پاره اردو آماده که موگ پا دی حقل دی موقع اول روزنه چه زر دی دفاع دی وزیر دی نمبری مرسیه پس تاکل شویم دی موقع روزنه پا دی حقل دیر زیاد حل زلی کردی دی ما آقا بیانیه که تو پا آقا که گوری پا انترنت که دی موقع اول روزنه پا دی تاکید کرده دی چه دی افغانستان دی اردو تعدادم زیاد شی، کمیت و کیفیت هم زیاد شد.
یعنی در اردو پا برخه که در امیتی دوکنو پا برخه که در پالیسی تردی را پا تاسو بانه تحمیلی دلی در نریوال طولین لخوا
واضح و مو خپل غوخته نکردی او در مو در غوخته نسد یو سا مثبت زواب را کل شویدی چه اول اردو تعداد دست راجع کاش پا گتی از را تا بیام جگ که یو سل سلور در زر تا بیام دست یو سل و پا گتی از را تا تر یو سل بود پینزینی ویزرد و زمنان دی دو راز جنگو دی پارچوز بود که یو تا یو حد پوری دیر اصری سلا بانده خفیف سلا بانده سنبال شویدی، اما نیمگرتی ها به موجودی هم دی هوایی زواکنو پا اکلا، هم دی زغروار و قواتو پا اکلا و هم دی قوی آتشدار و قواتو رو پا اکلا و زمنان بعض نور تجهیزات لوجستیکی بود.
وردک صاحب د سولې د راوستلو لپاره تاسو د امریکا رول څومره مهم بولی؟ هغه څه چې ولسمشر هغه له ټولو نه زیاته توجه یا غوښتنه لري
افغانستان که زه خو بده باور لرم چې امریکا سوله راوستای شوی ایدو ضرورت موجود دونه و چه بیلیونو میلیاردو دالر در تو مصرف که دو هزارت و نیم زنه نفر هم قربان که و زمنن لسو شل زر تعداد که طول معیوب بگرزی نو ده او خاطر تیو حد پوره امریکا تیو ابرقدرت پا حیث بانده دت وان لری چه پا گواندی حواد بانده فشار راوری در سوچه ده اقلا ده مقصا همکاری وکا اما ده چه پسل پسلو که بتوان ایگه چه سول راولی نزف خبلا فکر نکمه چه یو چوک ده کار کرایشی ولی چوک حالا تمخلو پا چیزان ده دو طول ستونزو نخلص
که آه فشار چه تاور تا اشاره وکرا تروس پر روسته ده که متقیبه نو پا پاکستان بانده
پا پاکستان بانده دیر فشار تو وار روسته لیده فشار پی روسته لیده مگر تا دیر حد پر زیاد فشار ده اینه پی رولی ای دو خاطر اینه پر رولی تی پاکستان یا اتومی قوات ده او دیر زیاد پا دی دار که دی در طول نره پا دی دار که ده که دی پاکستان حکومت وشدیگی نو پا دو صورت که با اتومی سلا ده اغل لاسته ورشی دی افراد گرایان لاسته ورشی تو دنیا هغه خطر مواجه
کا دا اوس کرا شد امنیتی سند مسئله ته
بله
دا سند څومره تاسو ګټور بولی د سولې او د ثبات لپاره د امریکای سره امنیتی تړون
تر ټول نه خو هر سړی هر هواد او ټول د افغانستان ولس خدای په غوړی دی خواهش دی د هیله د مو هم د هیله د چی خپل افغانستان وو ته نیږي چې خپل وقت ځان دفاع وکړي او هیڅ ضرورت نه لري چې د چا امنیتی تړون هغه کوي او ورته پایګاه ورکړي اما متاسفانه افغانستان ډیر سخت شرایط کې دی تر اوسه پرې امنیتی ځواکونه په دې قادر نه دي چې خپل واک دفاع وکړي او حتی په دې قادر نه دي د قدرتونو چې اوس فعلا موجود دي چې دا تمویل کړي نو د دوی خاطر چې په آینده کې هم تمویل شي او ضمن نور هم سمبال شي دې تړون ته هم ضرورت شته ضمن ډیر زیات اقتصادي مرستې هم په دې تړون باندې ارتباط لري او د افغانستان تقریبا دی بودجه تقریبا 90% د 90% نه زیاتره د خارجي مرست او 90% پرې د خارجي مرست هغه د دوه خاطر امنیتی پلان فعلا د پاره ته در لاس کار پوره چې تعین شوی دی دا یو ضرورت دی یو داسې یو کار نه دی چې کوم داسه ډیر په دنیا کې معمول نوی مثلا امریکا د سلو هوادو سره تړونونه لري
کدا سند پات شي راتونکو ولسمشر ته تاسو انتخابات وګټي څنګه دا سند به امضا کوي پرته کوم شرط نه
زه فکر کوم چې د اوسنۍ نړۍ شرایط داسې دي چې د ټولو هوادونو امنیت یو په بل پورې مربوط دی او اکثره د منطقې هوادونو هم په یو ډول پیمان کې یو تړون کې شمولیت لري او غیر دیوبانه دا موضوع هم افغانستان اکثریت پارلمان هغه طرفداری کوي ضمن هغه هم طرفدار دی ضمن مشورتي دو جرګه کې هم دا موضوع تایید شوی ده نو زه فکر نکوم چې دا کومه ستونزه وي چې آینده کې چې هر څوک رئیس جمهور شي هغه به وغواړي چې د سند امزاک
یو بلی مسئله ترازو اداری فساد چه بده تیرو چو کدونو که دا یو ستون دا پاتشو لپا دولت که دیده در منزورو لپا ریا را کمولو لپا را متقلا رسده
دا خود دیره با اساسی ستون زده دا سی با ستون زده چه هم اغیزان که حکومت داره نه مخنیوی کرده دی اقتصادی انکشاف نه مخنیوی کرده زمنان افغانستان نومی هم پا بین ملی سویه بد کرده غیر دو نه چی در فساد منزلار شی نور دی پیشرفت و پرمختگ امکان نشته دی دو خاطر بوز همیشه زیار بود باسو چی فعلا دستی و اداره را منزه کچه اقا پاک نفس بی حساب دی بی خدمات ارزکا و زمن خبال سیاسی به طرفی وساطی غیر دو نه بون با کوشش بود کچه طول حقا ساختارون چی دی سبب فساد گرزی اگر د منځ یو کوشش به وکړو د بیوروکراسي او کاغذ پرانی چې یو کاغذ سو چې نتیجې ته رسیږي شل ډیر ځای وای د امضا شي د بیوروکراسي د هغه کا چې په خپل د فساد سبب ګرځیدل زمنا ټول مقرره هم باید شایستگی په حساب بینه د روابط په حساب غیر غونه باید کوشش وکړو چې د مالی کنټرول او تفتیش پروسیجرونه اصلاح کو خود د ضد فساد قانون چې دی هغه تنفیذ کو او کب کې نیمګړتیا وي تعدیل کو غیر دغونه باید خپل کشف استخباراتي شعبات ارګانونه پیاوړي کو حتی په دې هکله یو خاص ارګان منصب کړو تر څو چې وکړی شي چې په وخت یې هم کشف کو پس دغونه چې کشف کړل بیا قانون ته وسپاري تر څو چې ښه کلکه جزا وویني ضمن د جزا هم صرف د وړو مامورینو ته منحصر او محدود نه وي بلکې جګپوړي خلک ته جزا ورکړه تر هغه یو نمونه مثال شي.
دا کارونه ټول په دفاع وزارت کې ولي ونه شول چې تاسو دفاع وزیر وي
کوم کارونه
دا د جګپوړو چارواکو محاکمه مثلا د الکترونیکی سیستم یا ځینې نور کارونه
ور مو خو په عین وخت کې په ډیرو سخت شرایطو کې د دفاع وزارت جوړ کړی دی. ویت اردو موجود نه و موږ شروع وکړه په عین وخت کې موږ د جنگ ته هم دوام ورکړو خپله په عین وخت کې چې د اردو جوړېدل او بیا رغونه جوړونه روانه وه په دې وخت کې عین زمان کې د ترهګرۍ په ضد په جګړو کې هم آخته و په دفاع وزارت کې یو قسمت زیاد کارونه فعلا الکترونیکی شویدی لکسر نیمگرتی ها بلری خواه عقب که کوشش کرد. الان هم دست شکایات و صندوق موجود و آمه پوخاوی موجود و مخصوص کمیسیون ده ضد فساد پا اکل جوک شوه و زمنان ده تفتیش طول موضوعات هم عقب کریم و هم تعدیل کریم و زمنا بعض خلکو هم د حساب خاطر جزا ولیدل دي.
ورداک سبه یو بل مسالیت څنګه هم د بشر د حقوقو مبارک کې دغه ترازو اخري ورستي پختنه مده په دې ورستو کلونو کې او وسم د غختنه کې چې د تیرو جنگونو او جنگي جنایتکاران باید محاکمه سي او انتقالي عدالت پروسه باید پلی شي. د دې مبارک ستاسو تګلار څه ده؟ د څه غختنه تم جواب څه ده؟
د اوس خو عدالت انتقالی که خو کوم بل هغه جزا نه ورکوي صرف فلته غوښتنه شوې ده چې د خلق خپل کارونو باندې اعتراف وکړو د ملت نه عفو وغواړي. افغانستان خو یو داسې ملت دی چې مثلا د دغو خلکو نه چې د اوس مطرح دي د پخوا د کمونیستي رژیم په وخت کې په میلیونو خلک وژل شوي دي د جنګ په نتیجه کې په زراو خلک په محبسو کې شکنجه شوي دي د منځه تللي دي ډېر خلک شته دي چې هېڅ هغه پته یې نه لګېږي د ما خپل ورور کاکا یو تعداد زیات تر اوسه پورې ورکړي نه یې ځای معلوم دی نه هغه معلوم دی د هغو ټولو جنایتونو په مقابل کې د افغانستان خلکو هغه بخلي دي ټول یې بخلي دي نو د اوس زه فکر کوم په موږ رقم چې ویل کېږي د عامه پوهاوی دپاره باید د عدالت اعتقادي د هغه شي
تاسو صرف د کمونستانو د وخت یادونه وکړه د پس له هغې د مجاهدینو د کورنیو جګړو یادونه مونه
نه د هغو خو یادونه کوم خو مګر هغه د هغو په تناسب ډېرې کمې دي ډېرې کمې دي په هغو کې په میلیونو نفر تلف شوي دي په دې کې په زراو نفر تلف شوي دي منتها په دې اخله هم باید عدالت اعتقادي څه چې وایي هغه شي یا قسمت خو یې د اوس هم تطبیق شوی دی بعض خلکو په خپله په آخرو کې په راډیو کې ووایي چې موږ هغه کړي دي موږ عفه کوي موږ ښه کار نه دی کړی تاسو باروېدلی زه یې نوم نه اخلم.
ډیره مننه د جمهوري ریاست له یو کاندید عبدالرحیم وردک څخه چې له موږ سره یې مرکه وکړه.
د شملو وطن تراشا چې شملې درته پسر ترنا دستورو راوڑا موک بر ویلی دزڑا Terrena, testo, dorado.